د افغانستان امنیتي ځواکونه د شاوخوا سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د هلمند له ځینو سیمو ولي افغان ځواکونه پشا شوي دي؟ احمد شیبریم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې ستاسو کوربه، په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
پاکستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شمېر اوچت شوی دی، یو اویا تنو ته رسېدلی. او دغه راز سعودي عربستان هم د پوځي لګښتونو له پلوه په نړۍ کې درېیم ځای نیولی، یعنی له روسیې مخکې شوی دی.
مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل نوریاس نوري څخه واورئ، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه واورئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په انتحاري حمله کې وو ملکي وګړي وژل شوي او ویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د کابل ښار هوا 80% ښه شوې ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې وو ملکي وګړي وژل سوي او ویشت نور ټپیان دي. د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور وو او نن سهار 10:30 بجې د دې ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړه. هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو، خو وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراله چارواکو سره وکتل. خواجه ایوازوف د فراله والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي. د هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ سوي او تمه کیږي چې ژر یې په فراه او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي. د فراه والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره به هر هغه څه چې په توان کې دي سره کړی. د ټاپي پروژې چې په سیمه کې د ټولو لوی پروژه بلل کیږي، له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته ګاز انتقالوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې کابل ښار 80% سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کېنولو عامه پوهاوي په اړه له جوړې شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له حکومتي هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې.
اگر مقایسه کنین از 1383 تا اینمی
کچیر 1404 کال 1403 کال سره پرتل کړو، کابل ښار 80% سمسور شوی دی. یعنی چې خلکو ابتکار په خپل لاس کې اخیستای، خلک دی چې په خپل کورونو کې نیالګیږي او لستر سبزی سره مرسته کوي.
سره له دې چې کابل ښار د محل د نړۍ یو لکه کړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پراخ پروګرامونه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسانو لستنه دي او غوښتل یې چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له یادو کسانو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات، دوه ارادي موټرونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. دغو بارانونو چې د اپریل له 3 پیل شوي په خیبر پختونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه یې وژلي دي. د خیبر پختونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې 10 نور مړي وموندل شول، چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 30 ته اوچت شو. د ادارې دغه راز وویل چې د موسمي بارانونو له امله له 140 زیات کورونه هم وران شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 40 کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبني بارانونو فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوی چې ډېر ورانې کلیوالي سیمو ته پېښې کړي، ځکه دغه سیمې له ډېرو بنسټیزو تاسیساتو څخه نه دي برخمنې. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال په لانجمنه نګورنه قرباغ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د یخو نړیو نښتو چې له څو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ښکېل اړخونه په جګړو کې خپل لوري ته د نویو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. په دغو څلورو ورځنیو جګړو کې د وژل شوو کسانو شمېر له څلوېښتو اوښتی دي. واټکل له مخې د مړو شمېر دوه شپېتو ته رسېدلی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافوف په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورځ تر بلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. له بلې خوا په پام کې ده چې د لانجمنې نګورنه قرباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو د روسیې، امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د استاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یوه زیاده شوې او 1.8 تریلیون ډالر یعنی 1.6 میلیارد ډالر ته لوړه شوې وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 596 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 3% یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 8.2 میلیارد ډالر په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې درېیم ځای ونیو. روسیه هم خپل پوځي لګښتونه پرله پسې زیاتوي. تیر کال یې پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.5 میلیارد ډالر ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد د هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیاو هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. او د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دی او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم د یوه غیر دولتي سازمان رئیس ده، په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوس سازمان وباله او یوه سیمه ییز ټلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه وو. په هرات کې باسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په مزار شریف کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 11. په کندهار کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په بامیان کې باسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 2. او په جلال آباد کې به هم باسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
دا سړي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونه لرو چې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي.
از یک به 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به علاقت رسیده، 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست‌ها اینا بازداشت شدند.
بلورته به د دفاع د سرپرست وزیر په وینا واوري چې د هلمند یو شمیر سیمو افغان ځواکونه پښا شوې دي. دا مسله مو د پوځي چارو لوی وڅیړونکو جنرال غلام حسین ازار سره شریک کړي.
د جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنه د حل لار نه دي.
د افغان ځواکونو د پښاتک پاړمو د پوځي چارو د بل څیړونکو باري آرز نظر هم اخیستې.
کیمن هر هغه پوسټ، هر هغه موضوع، هر هغه لیست چې مکه دی خوشی کوي او هغه تصاحب راځي.
د طالبانو د ملا منصور ډله ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یو ځای شوی، خو د ملا رسول ډلې دا ادعا رد کړې دي. نن د اروپای ټیمونو د اتلولۍ دوه کوارټر فاینلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق منوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د شفق منوم عملیات له دوو اونیو راهیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. په دې اړه له کابله یوسف خان صدران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا ګډ عملیات تعرضي بڼه لري او د دوو اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فاره، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور نیول شوي دي. نوموړی وایي تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو نفوس لرونکي کسان له منځه اولاړ شي.
اهداف را که ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم،
هغه اهداف چې موږ د شفق عملیاتو ته ټاکلي دادی چې د طالبانو اداري نظام جذب پټنځایونه او هغه ځایونه له منځه یوسو چې دوی کولی شي له هغه ځایه په ملکي او حکومتي اهدافو حملې وکړي. دا عملیات به د دښمن په کلیدي غړیو اغیز ولري. په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چې دوی دي او موږ ترې خبر یو.
په همدې حال کې ښاغلی صدیقي په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. له دې دوه اونیو وړاندې د امنیتي ادارو سرپرستانو د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې ویلي چې د شفق په نوم عملیات به د هېواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي چې ورسره به هغه سیمې د دولت تر واک لاندې راشي چې د وسلوالو ډېر تحرکات لري. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د مخ پر خرابېدونکي وضعیت څخه اندېښنه لري او داسې وړاندېینې چې افغان حکومت به پر روان کال کې د سیاسي ستونزو ترڅنګ له امنیتي پلوه هم په بد وضعیت کې وي. خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپاندو حکومت تیرو عملیاتو ته په کتو روان دي. عملیاتو ته هم د امنیتي ادارو په څیر خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډېرې موثرې او مثبتې پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډېر واقعیت نه لري او ډېر دقیق نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې جنگ روان ساتلی و او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان 1395 لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی یې په وړاندې چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه واخلي.
د شفق د عملیاتو مسله مې چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا پکې سل دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي، د پوځي چارو له کارپو جنرال غلام حسین ازاره سره شریکه کړې چې دی د دې عملیاتو په اړه څه نظر ورکوي. آیا دا د جګړې تر را روان موسم مخکې د دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره دي؟
د افغانستان د جنگ په ارتباط د ما نظر په تیره 14 کاله کې دا و چې جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنه د حل لاره نه دي. نو دغه خبری چې گویا چې دوی د برلاسی دپاره دغه عملیاتونه شروع کړي دي دا اسې زما په نظر یو غلطه تکتیک او یو اشتباه استراتیژي دي چې افغانستان حکومت د جنگ لاملونه باید جنگ لاملونه ته توجه شي. دته پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري. نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزي یا تمویل کی تشخیص کی افغانستان ته واسطه وي، نو هیڅ کله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو وایئ چې باید نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ویلې دي چې دوی د هلمند له ځینو ولسوالیو خپلې قواوې په شا کړې دي. نو آیا دا همغسې نظر دی چې تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په یو برخه کې زه د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونو قمندانانو سره موافق هم، خو بل خو دلته داسې مسله ده چې هلمند کې ډېر افغانستان په ټول افغانستان کې یو ډېره پیچلې استخباراتي جنگ دي چې د نړۍ په معاصر جنګونو کې نظیر نه لري. او دغه چې په شاسته وې دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف دي. هلته ډېر فشار وو او افغانستان امنیتي ځواکونو وسلې نه لري، تجهیزات نه لري. تجربه د دې یو پیچلې چریکي او استخباراتي جنگ پر وړاندې نه لري، نو دوی مجبور وو چې په شاسته نو دغه یو اجباري عمل وو چې دوی ترسره کړي.
د ټولو ستونزو او مشکلاتو په درلودلو سره چې جنو ته تاسو اشاره هم وکړه په پوځي برخه کې، په اوسنی حالت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید څه وکړي؟ تاسو څه وړاندیز ورته لري څو په روان میلادي کال کې د تیر کال په څیر باندې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات ډېر ونوړي او په افغانستان کې امنیت هم بهتر شي؟
د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونه د سیسټم پلاس کې نه لري چې هغه واقعا د سیاکارو کولای شي چې واقعا د جنگ مخنیوی وکړي. خو بیا هم د یو تدبیر په توګه فرض مثال کار اهل کار ته وسپارل شي، دغه سیاسي پوسټونه، قومندانان، سیاسي قومندانان چې دلته دوی قبضه کړی دي، او دغه د جهاد او د اسلام او د مقاومت او د قوم او مذهب دروغجنې ټیکداران چې په خلکو باندې خېټه اچولې دي، دوی د زموږ د امنیتي ارګانونو نه لاس په سر شي. امنیتي ارګانونه درېګونی امنیتي ارګانونه د متخصصي افراد، اشخاص لایق او متعهد وطن پاله افغانان لرو هغه ته کار وسپارل شي، او دوی تشهیر شي، دوی تسلیح شي، دوی ته واقعا چې فرض مثال سرباز ته روحیه ورکول شي، زموږ چې ټیټه افسرانو ته باید چې دوی ته مورال ورکول شي.
جنرال صاحب هزاره تشکر. اسد رادو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لا یو خبرتیا ورسته تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهی او زموږ سره خپل نظر په افغانستان کې د امنیت په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0992-203-1540، بل شمیره د 0928-202-1550. شمیرې یو ځل تکراروم 0992-203-1540 او بل شمیره د 0928-202-1550.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته مخه کوو او وړاندې البته په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې ولې یو شمېر افغان ځواکونه د هلمند له جنوب سیمو په شا شوي دي. خو یو اوریدونکی په د ټلیفون په لاین کې دی. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی هم په لاین کې شته. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. علیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر. مهرباني
نامیت سره باندې دا نظر سره شریک کولای سم تاسو دا ولایتي شورا او دا غوړ دا سیاسي کړي د منځ ویسې او بیا کولای چې امنیت راځي په هیواد کې. دا امکان نه لري چې هیواد پر قرار سي او د پاکستان د دې جنگ نه دغه کوي او د دې لپاره چې کار سره وکړي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی، ټلیفون په کرشه. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم اختر محمد، مې د کندهار.
مهرباني.
د امنیت په اړه مې نظر دی چې د امنیت د خرابۍ اساسي لامل یوازې د کندهار سربازان چې جنګیږي په اطراف کې هغه یو ټول مراد د ناتور کوي د په ځای د فرمان معاملې کې چې نو ما نظر دی چې څنګه امنیت الله شوال لپاره کار کوي او دا مشکلات راوړي چې یو څه په امنیت سره.
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ دا ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
خبر ده چې د امنیت په حق له داس خبرې دي چې خپل انسان خپل کوشتنه کوي هیڅ کله امن نه راځي، او خپل اصلي خبرې چې په دې کې دي هغه ټول نقصانات خپل د ځانه ونه باسي امنیت نه پرې راتلی وما علینا الا البلاغ المبین.
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم دی، البته اوریدونکو ډیره مننه کوم چې په مشخص موضوع باندې خپل نظر لموږ او د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریکوي. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو. مننه، سلامت نظر مو. بلې
الو
ستاسو آواز اورم، مهرباني وکړئ خپل نظر.
خبر خدای شهید د امنیت پر برابر مشکل ده چې دی چې دغه زموږ ځینې چارواکي چې دی د پوستو والا په جنگ پر شروعی نه خپل اجوالان ته کومک ورسیږي نه شی ورسیږي. څه مثال یې د باباجي دی شایسته خان ماسره و په پوسته کې وروره هیڅ کومک هیڅ شی دوې ورځې دوې شپې ماسره و د دا اتلس لپاره نفر شهیدان سوله کومک و شی نه ورکول کېږي. بس مثال یې دغه دی چې وروره دی لوړو چارواکو کار خراب دی.
مننه د ازادي راډیو د دې اوریدونکي نظر مو هم واخیست. وړاندې په خپرونه کې د پوځي چارو د یو څېړونکي ښاغلي آرز نظر هم په افغانستان کې د امنیت په اړه سره شریکو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې اوریدلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د هلمند له جنو سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرارې سیمې دفاع پیاوړې شي. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
له موساکله او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیره اونۍ په هلمند کې له سیمه ییزو مشرانو او د ملي اردو له قمندانانو سره وکتل، دغلته د رویټرز خبري اژانس ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار و او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دښتي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. خاغلی ستانکزی په خپلې دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژۍ ته اشاره کړې او ویلي وسلوال په وړو ډلو کې له یو ځای بل ځای ته ځي او په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغان سرتیرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډېر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصته وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی، د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګ د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق پر لار پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه وسط دی ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجی او ګرشک په څیر په نږدې خارګوټ او پر هغې لویه لاره چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونو په سنگین او کجکی کې هم خپلې مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري اژانس ته یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده له خولې ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی، خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي دا به ډېره معقوله نه وي چې د موساکله او نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخې او کم نفوسه دي افغان امنیتي ځواکونه خواره واره شي. د هلمند له موساکله او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د افغان پوځي چارواکو دا پریکړه چې له ځینو پراخو سیمو نظامي ځواکونه باسي او په ځینو ځانګړو سیمو کې راټول او متمرکز کوي د حکومت د جنګي ستراتیژۍ په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي. اجمل اند وی مرکی په پیل کې همدا پښتنه د پوځي چارو له افغان کار پو باري عرس څخه کړي. نو موري په جواب کې وویل
دلته په هلمند په حق د وه حالات مطرح دي. نظامي پکې یو دفاع د یو تعرض دي او په اصول کې تعرض د دفاع ډیر مشکل ډیر توانمنګي غواړي. نو کومور په دفاعي حالت کې په پوسټو کې دا نو نه ساتلای شو دا به ډیر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندی
ډیره تر دفاع واري زه فکر کوم چې د هلمند ساحه پراخه ساحه ده او جنگي فشار ډیر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې اوسه پورې هلته جنگي دي دي نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه خوشي شوي کله نو دا پیمن هر هغه پوستا هر هغه موضوع هر هغه لیشت ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو، دا هغه څه دي چې خپله وسلوال طالبان یې مغواړي، نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیفه وي، کمزوري به یې دی. وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته ځان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري، لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یوولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړې ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي، ولې په دا تېرو کلونو کې دا کارونه دي سوي چې دونه تلفات مو ومنله، دونه فرار د سربازانو ومنې، منابع ټول مصرف شولې، پس له دیارلسو کالو څخه موږ ډېر نتیجې ته ورسېدلو چې ځینې باید خوشي کړو. او دا کلمه چې موږ دا ځکه خوشي کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو، دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولای، نه توضیح کولای شي چې پر کومو نقطو په کوم حالت کې، یعنی په افغانستان کې اوس په داسېلي حالت کې د هلمند هم بله جګړیزه نقطه شتون لري نه لري؟ نو چې موږ پر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشي کړو، پر کوم بل ځای باندې تمرکز کړو، په څه شکل تمرکز کړو؟ زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشي کول د افغانستان د وسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده، هغه فساد دی. د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم، د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې را خلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي، تر څو هغه اداره په تریاکو کې شکیل نه وي. دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي او دې امکانات په پوره توګه وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي.
د پوځي چارو کارپوه باری آرزو د یو خبر له مخې خبر لرو چې په هلمند کې له پنځو ورځو راهیسې د موسی کلا، زنداور، باغران او واشیر په سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو د ملا منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. او ویل کېږي چې د هورموس په علاقه کې په نوزاد رود او د لنډۍ ناوې په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او دواړو لورو ته مرژوبله اوښتې ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
علاودین احمدزی په راستول سیمس کې لیکي، حکومت باید د لوګر د پولي عالم د سیمې په مساکلا کې عملیات وکړي، دلته وسلوال په زور له خلکو پیسې اخلي. حامد د زابل لمیزان بولسوالی د اندړو لکلي لیکلي دي، یونان ته د افغانانو تک په حقیقت کې په اوبو کې غرقې دل دي. حاجی شمس الحق د سنگین لولسوالی لیکي، جبار قهرمان له خلکو سره ژمنه کړې چې موټر سایکلونو ته به اجازه ورکړي او دای وایي چې دې ته خلک ډیر خوشاله دي. اسلم ارمان له خوست د کانکور په ازموینه کې بریالیو زده کوونکو ته مبارکي ورکړه ده او ناکامو زده کوونکو ته د ښه تعلیم هیله کړې ده. او قاری محمد مدنی د نورستان له وامالی کلی دی د شفق منو عملیات باید د نورستان په وانټ وایګل کې هم ترسره شي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
د پروان امنیتي چارواکي وایي د ولایت په سیاګر د ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې و ملکي وګړي وژل شوي او وشت نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. له دې ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان 19 تنه وو او غوښتل چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې یو شمېر مسؤلینو دندې تعلیق کړي. د دې وزارت ویاند نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو چارواکو کې د حوزې آمر یو شمېر افسران او پولیس هم شامل دي. د افغان پوځ لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالي وزارت په مخ کې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د تقاعد په پیسو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکول شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس ورکه ډېر توپیر موجود ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تېره څه باندې ولسیز کې کابل ښار 80% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کېنولو عامه پوهاوي په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د حکومت له هڅو سربیره د ښار په سمسورتیا کې د خلکو ونډه هم زیاته شوې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. د خبر پښتونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل 10 نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 40 ته اوچت شو. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هم شپږ وبخې څلیرش کسان مړه شوی دي. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال پلانجمنه نګون قرباخ سیمه کې د نوې شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د خونړیو نښتو د اواري پر لارو چارو خبرې کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسي ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه.
موسم سپورتي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پاموکرای د هیواد مهم سپورتي خبرونه ته. د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هندوستان هیواد ته ورسید. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم به د اپریل پر 10 له نامیبیا سره خپلې څلور ورځنۍ سیالي د آی کپ لپاره پیل کړي.
افغانستان ملي لوبډله 13 ورځې هندوستان ته ورسېدلې، نن شپې 10 بجې ورسېده او دوی به انشاءالله په 10 تاریخ باندې د نامیبیا سره زموږ څلور ورځنۍ سیالي د آی کپ لپاره هغه ګرین نیویډا ګراوند کې چې د هندوستان د کرکټ بورډ د خوانه مشترک او سعودي په باندې بنومړي
شغلی فضل زیاده کړه چې تر دې سیالي وروسته به افغان ټیم هالند ته هم د خپلو څلور ورځنیو سیالیو لپاره سفر وکړي. ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي د مویتای سیالیو لپاره افغان لوبغاړي سویډن ته ولاړ شي. د مویتای فدراسیون مرستیال عبدالجمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو هدف د نړیوال سیالیو لپاره آمادګي نیول دي چې په تایلند کې ترسره کیږي. ښاغلی محمدی زیاته کړه چې په دې تمریناتي سیالیو کې چې په سویډن کې ترسره کیږي افغان مهاجر هم ونډه واخلي. او د انګلستان د غوره لیګ په سیالیو کې د مانچستر یونایټیډ ټیم د وټوم ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس مانچستر وکړای شول چې 2-0 په وړاندې اورتون ټیم ته ماته ورکړي. د مانچستر ګولونه انټونیو او مارسیال وهل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې امریکا د عربو په سمندرګي کې د ایران یو شمېر وسلې نیولې دي. د افغانستان په اړه دا خبر لرو چې د طالبانو د ملا منصور ډلې ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یو ځای شوي، خو د ملا رسول ډلې دا ادعا رد کړې ده. دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې له افغانانو سره د قضایي چارو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر مو په دې اړه اخیسته.
دا ډېر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي دي چې د کابل ښار تر پخوا ډیر سمسوره شوی دی او نن د مرنجان په غونډۍ کې دغه ادارې نوي نیالګي هم کښېنول او نن د اروپایي ټیمونو د اتل ولې دوه کوارټرز فاینلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبو ته مخه کړو، یو سیمه ییز او نړیوال مطلب راخلو چې هم نړیوال دی هم سیمه ییز. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې یو اندازه وسلې نیولې چې ګمان کېږي له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. په دغې کښتۍ کې چې ویل کېږي د تېرې میاشتې په روسیو کې نیول شوې سلګونه میله وسلې دي. ایران تر دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا سمندري ځواکونو د اپریل پر څلورمه نیټه خبر ورکړی چې په عرب سمندرګي کې د وسلو دغه کښتۍ د مارچ پر 28مه نیټه درولې وه. دوی وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 1500 میله کلاشنکوف، 200 توغندي ویشتونکي دستګاوي او لسګونه کالیبر ماشینګڼې موندل سوي دي. امریکایي ځواکونه وایي دوی د کښتۍ عمله بېرته خوشي کړې خو وسلې یې ګرځولې دي. داسې ګمان کېږي چې دغه وسلې له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو غیر قانوني وسلو د انتقال وروستۍ پیښه ده چې له ایران سره تړاو لري او د امریکا لخوا کشف او ضبط سوي دي. ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ اطراف سره جنګیږي ملاتړ کوي. د امریکا پوځ تر دې وړاندې هم هغه وسلې چې د استرالیا او فرانسې سمندري ځواکونو نیولې وې د ایران بللې وې چې ګواکې یاغیانو ته استول کېده، خو ایران او حوثي یاغیانو دواړو هغه تورونه رد کړي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي له حوثي یاغیانو څخه د ایران ملاتړ په سیمه کې د بې ثباتۍ راوستلو د هڅو یوه بیلګه ده. دی وایي د وسلو د انتقال موضوع شاید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح سي. ارنست زیاتوي موږ واقعا د دې ډول پیښو له کبله اندېښمن یو، ځکه په یمن کې د یاغیانو ملاتړ کول هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له حوثي یاغیانو سره د ایران مخامخ اړیکې محدودې دي، خو وایي د ایران پوځ دغه یاغیان تجهیز او تمویلوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له تېر کال راهیسې هڅه کوي چې عبدالربو منصور هادي بیرته د یمن د ولسمشر په توګه واک ته ورسوي. ټاکل شوې د اپریل پر 13مه نیټه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې پیل سي. دغه راز د سولې تر خبرو د مخه، یعنی د اپریل د 13مه نیټې څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند پیلېدل په پام کې نیول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل کېږي د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون مشر ټاکلی دی. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالفې ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې له حقیقت لرې ښکاري. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د طالبانو د یوه ویاند په وینا د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبرۍ شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاري یوسف احمدي په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمېر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سخت دریځو طالبانو ترمنځ یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متأثر په دې نه یم، ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د کورنۍ مشتد علماو په مخ کې بیان کړی دي، خو هغه ماته دا اذعان نه راکوي چې زه دا اذعان وکړم چې و دا مجلس څه وایي. خو دا خبره موږ اورېدلې ده، خو هغه مظالم چې دوی مشتد بیان کړی دي چې ملا صاحب سره کوم شوي دي د دې منصور د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دا کورنۍ دي ورسره یوځای شي.
د مولا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان لا غوړسته شامل سوي چې له مولا منصور سره له مخالفت لاس واخیست. مولا اختر منصور ورسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د مولا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کال ورسته تایید سو. د شورا یو غړي رويټرز خبري اژانس ته د نوم نشو دلو په شرط ویلي چې مولا منصور په خواله یعقوب او مولا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړیتوب وړاندیز کړی وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا لخوا د تایید ورسته وټاکل سول. د مولا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې وه چې یعقوب د طالبانو مشر دی. مولا منصور د مولا عمر د اوږدې مودې مرستیال وو. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابرابره ټاکل کېدو وروسته د دغې ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د مولا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګڼ شمېر راپورونو له مخې منصور له مخالفو ډلو سره په نښته کې ټپي سوی و، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د مولا منصور و او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر مولا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې شایي د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي کابل ښار 30% سمسور شوی دی، خو اوس پر راشو د یو این ډی پی مرستې ته. د افغانستان عدلیه وزارت د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دغه وزارت چارواکو د سیشن بی پروسه ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په دریو ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به یې له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی، د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او درېمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی د سیشن بی پروس ازادي رډو تو ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې نه تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي. شغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، هم از زن و مرد و
دیوی. دغه پروگرام هدف ټول افغانانو، نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډیره په هغو ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسیدلي، هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړې چې دا پروگرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمی وایي د همدې پروگرام له مخې به د لکس یا عدالت د افغانانو د لاسرسي پروگرام په کابل، دایکندی، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې تر لاسه کړي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرامونو لګښت په کال کې 6 میلیونه ډالر کېږي چې د یو این ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې له دې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود و. هم د ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. دا هم د هلكي د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډو تو ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه لاره کې همیشه غوښتلی دی چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به راز نور اجزاو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي، د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا وکسان لپاره چې د دغه خدمات د ارزښت کول لپاره پیسې او مالی توانمندي نه لري، دا ډیر مهمه ده چې په رایګان توګه باندې دغه خدمات ارزشي او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانه توګه د ټولو افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
ژوند
پولیس
وژل شوی دی، ازادي خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې کابل ښار 80% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس څرګندونې نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کښېنولو د عامه پوهاوي تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وکړې. د ادارې د نیالګیو ایښودلو کمپاین د کابل ښار له مرنجان تپې پیل کړ چې پکې یو شمېر ځوانانو هم برخه واخیسته. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
سره له دې چې کابل خاریان له ککړې هوا څخه سر ټکوي، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دا ښار د پخوا په پرتله اوس زیات سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر د سه شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون او نیالګي کینولو عامه پوهاوي په اړه له جوړې شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د حکومت له هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې ده.
اگر مقایسه کنین از 1383
کچیر دیار لسو دریا دیم المریز کال دیار لسو چلو نویم کال سر پرتل کرو کابل خار 80% سمسور شوی، یعنی خلکو پخپل نوخت او ابتکار سر پخپل کرونو که نیالگی ایکی چل سر سبزی سر مرسته کوی.
دی داری دسی شنبه پورز د نیالگی و ای خودلو کمپاین د کابل خار لمرنجان تپیس خپل کرد چپکی یوش میر زوانانو هم برخخیستی و د کمپاین گدونوالو ویل چه د کابل خار د سمسورتیا پا برخه کې د حکومت له حسوم لا تر کوي او په دې برخه کې به پوره وانډه واخلي. دوه تنو ځوانانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اسمانو فرید احمد د کابل خاریو تنو ستون کوي او د کمپاین ګډونوال موږ نن په لاسګونه ونه دلته کېناولې. یو درخت دی و انسان ژوند ژغوري، موږ هر یو انسان د سی یو درخت کېنو نو د ټول چاپریال لپاره د ټول انساني ژوند لپاره به یو غټ کار وي.
سبحان الله سالک هستم، یک از این شهروندان افغانستان. بالاخره
سبحان الله سالکم، بالاخره دیونالگی کی نول د افغانستان راتلون کې لپاره یو پانګه ده. حکومت هر څه ته رسیدګی نشي کولای، د خار اوسیدون کې باید خپل همکاري وکړي.
سره له دې چې کابل خار د محل د نړۍ یو له ککړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه خار د سمسورتیا لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. کابل خار والی او اړوندو ادارو سمو د وړاندې د کابل خار د سمسورتیا لپاره د نیالګیو ایښودلو پراخ کمپاینونه پیل کړل. دوی وایي چې دا محل په قرغی او د کابل خار په یو شمیر نورو سیمو کې د ونو د خاري کمربند چارې روانې دي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې کابل ښار 80% سمسور شوی دی. د ازادي راډیو په خبرونو کې مو په تیرو دریو څلورو اونیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو او خلکو نیالونه کښېنول او ژمنه یې وکړه چې دې لړۍ ته به نور هم دوام ورکړي او همداراز په ورته وخت کې له خلکو څخه دا غوښتنه کوله چې د نیالګیو په ساتنه کې مرسته وکړي. که چیرته تاسو د کوم ځانګړي ولایت یاستی او د خپل ولایت د نیالګیو په باره کې معلومات غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ. مثلا هلته خوست ولیکئ، د خوست په باره کې به تاسو معلومات په سرچ کې ترلاسه کړئ، او که چیرته کندهار لیکئ، بلخ لیکئ، کندوز لیکئ یا بل ولایت، په هغه باره کې به هم تاسو معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې نړۍ تر ټولو وختونو نن سبا زیاته چاخه شوې ده، خو په یوې خبرتیا پسې د اروپایي فوټبال د اتلولیو په اړه معلومات تر سره شریکو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د فوټبال د اروپایي ټیمونو د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوی مهمې لوبې تر سره کیدونکې دي. د جرمني بایرن مونیخ د پرتګال له بونیفیکا سره په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې مخامخ کیږي. بونیفیکا د پرتګال د لیګ د سر ټیم دی او دا له 2012 کال را وروسته لومړی ځل دی چې کوارټر فاینل ته رسیږي. بونیفیکا په اروپایي اتلولۍ کې اوس په سی ګروپ کې د لس امتیازاتو په ترلاسه کولو له اتلتیکو مادرید وروسته دوهم ځای لري. بایرن مونیخ بیا د جرمني اتل ټیم دی او ویل کیږي چې ډیره پیاوړې دفاع لري. بایرن مونیخ د اف ګروپ په سر کې 15 امتیازات لري. د اروپایي اتلولۍ بل کوارټر فاینل د بارسلونا او اتلتیکو مادرید فوټبال ټیمونو ترمنځ دی. د دې لوبې ډېر جدیت شایي دا وي چې دواړه لوبډلې د اسپانیا دي، خو د اتلتیکو مادرید د ټیم روزونکی په دې باور دی چې دی به په دې لوبه کې له ډېرو حیرانوونکو پیښو سره مخامخ نشي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید لوبډلې روزونکی پابلو سیمون ریټر سرانس ته وویل: دی وایي زما په فکر موږ یو بل ښه سره پیژنو. زموږ لپاره به دا ښه وي چې له بارسلونا سره ډېر مخامخ شو، ځکه چې دوی تاسو ته ډېر داسې چانسونه درکوي چې هغه تشې د لوبې په ځانګړې وضعیت کې ډکې کړئ چې شاید تاسو له دې سره د لوبې په یوې ځانګړې موقع کې مخامخ شئ. چې څومره ډېر ورسره مخامخې شو هغومره ښه دی. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه کوم. زه په دې لوبه کې د ډېر حیرانوونکو حالاتو اټکل نه کوم. اتلتیکو مادرید بیا د سی ګروپ په سر کې ځای لري او له خپلو څلورو لوبو څخه یې دیارلس امتیازات تر اوسه ترلاسه کړي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نړۍ تر ټولو وختونو زیاته چاغه شوې ده. یو نوی څېړنه ښیي چې په نړۍ کې په لسو کې یو سړی او په اوو ښځو کې یوه د چاغوالي په ناروغي اخته دي. دغه څېړنه د نړیوالو روغتیایي ادارې په مرسته د لندن د امپریال پانتون ساینس پوهانه کړې ده. د دې څېړنې په اړه نور تفصیل له مللی بشیر څخه اور.
په 1915 کال کې په نړۍ کې د خوارځواکو شمیر تر چاغو کسانو زیات و، خو تر 2014 کال پورې دې هر څه تغیر وکړل او په نړۍ کې د چاغو کسانو شمیر تر خوارځواکو زیات شو. د لانست په نامه په یوه ژورنال کې نوې خبره شوې څېړنه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د نړۍ پر کچه د سړو د چاغوالي درجه 3 چنده زیاته شوې ده، چې له 1915 کال راهیسې له 3.2% څخه 10.8% ته زیاته شوې ده. په ښځو کې د چاغوالي درجه 2 چنده زیاته شوې ده، چې په 1915 کال کې 5.2% او په 2014 کال کې 14.9% و. په دغه څېړنه کې له 1915 کال څخه تر 2014 کال پورې د 40 میلیونه بالغو کسانو بی ایم آی شمیرل سوی او مقایسه سوی دی. بی ایم آی د یوه کس د قد په مقابل کې د هغه د وزن اندازه ده او څرګندوي چې وزن یې څومره خطرناک دی. څېړنه دا هم ښیي چې جاپاني سړي او ښځې تر ټولو کم بی ایم آی لري. په ښه اقتصاد لرونکو انګریزي ژبو هیوادونو کې د خلکو بی ایم آی په اوسط ډول د هغو هیوادونو د خلکو تر بی ایم آی زیات دی چې انګریزي ژبه نه وایي او متوسط اقتصاد لري. په اروپا کې د سویس او بوسنیایي ښځو بی ایم آی تر ټولو کم دی او د برتانیې سړي په اروپا کې لسمه درجه تر ټولو زیات بی ایم آی لري. په ټوله نړۍ کې په برتانیا کې د سړو بی ایم آی 2.3 درجه او د ښځو 8.3 درجه ثبت شوی دی. تر ټولو زیات اوسط بی ایم آی لرونکی هیواد ساموا دی چې پکې اوسط وګړي چاغ ګڼل کیږي. په نړۍ کې 1% سړي او 2% ښځې د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي چې د زیات وزن له کبله عادي فزیکي کارونه لکه په پښو تګ او سا اخیستل ورته ګران سي. په ټوله کې 55 میلیونه بالغ انسانان د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي.
Great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لاوروپا تر امریکا
لغیا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar kray.
دا ازادي راډیو د یو ساعت خبری مجله ورستی او تنشتې شبي او پرې خبری مجله کې مو مهم دغه موضوعات راخستیو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق پنوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا وکړه او د شفق پنوم عملیات له دوو نوی رئیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وی د هلمند له جنوب سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکراره سیمې دفاع پیاوړې شي. طالبانو د دغې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی د نظامي کمیسون مشر وټاکه. البته د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې دا ادعا کړې ده. د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدي وویل د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا منصور د پیاوړتیا لپاره کار کوي، خو د طالبانو د بلې ډلې ویان د ملا رسول د ډلې ویان ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په دې خبري مجله کې مودا خبر هم درلو چې د امریکا سمندري ځواکونه په عرب سمندرګي کې د یو اندازه ایراني وسلو د نیولو ادعا کوي چې یمن ته انتقالېدل. دوی وایي چې دوی یو کښتۍ د تیرې میاشتې په روسیه کې ونیوله چې په هغه کې په سلګونه میله ایراني وسلې وې چې د یمن د یاغیانو د مرستې لپاره د سمندر له لارې یمن ته انتقالېدي. ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې او ساته خبری مجلې ورستی تر رسیدلی یو که چیرته تاسو دغه خبری مجله نوی اوریدلی یا مو د انټرنیټ له لارې نوی اوریدلی او یا مو د راډیو له لارې، تاسو بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي. په ویب سایټ کې زموږ ژوندۍ خبرونه تاسو اوریدلی شئ او همدارس کوم خبرونه چې تیرې شوې دي هغه د مهالویش لمخه تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم د خبرونه په ورسیو کې د فرهاد دریا یو سندر سره لرو.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جان میں واڑ پر کو یو ورس تا شامر من وے زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناوام یو ورځ و مونګستړي لد تومر ډېرو خلکو لاس په لاس درتا ولاڑو ستا وسو دوخو دیسکی ویز ما پچیک زنگ دم سات پر پاولیو شرنگ دم استا پایزیک یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرش نیوی زده و تا ونی ولی ستا پستر گو که لمبه